وروسته له حقوقي اړه زندانونه تنظیم شوی دی، یعنی چې زندان له محکمه سره مرتبط ولري او لوی غوی سره لاسرسي ولري محکمه ته مطلب میداد.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرامت را کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام سکري 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8000 ښځې بندیان وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد عفو کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی شوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تروسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1386 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبسخونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي وو، بیا 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تخنیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه. کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړه، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 15 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو یو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانې لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقمه زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان که دوران که د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی که دل خواد تر مرگ پوری چه پا هر کساتل که ده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه که حتی وروسته دیگه د داود خان په دوره که او روسه دیگه نه خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانم محمد خانم رستیال، ده کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که، هم دوره خان پا دوره که، حتی دیست دموکراتیک خلق پا دوره که دوی ده پزندان نکش پیوره ده تیری کردی ده مسائل ده هم پاملغ نکره تر جای پوری چه مقدوره.
ده خلق ده دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شویدی، پا ده برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یا وځي لیکوالانه یاد کړی و پکې، لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لک بدل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري، مثلا د شان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نور منابعو کې د پیګن چې فرزان دی پانتون دی استادان و لستون را وقتی دیدی چی پاقه دوری که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو ده به استون زیبید سره دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمانه نه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه ته اشاره درلو دی. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وای له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم دا خوشال دا خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی تا یا مغول و سر رزم. دا زندان پیشی دا خوشال بابا پشیرونو که دومره یادشتی بیدی چه شاید بل هیچ شاید پشیر که با دومره محبس دا اشاره نویشی بید. پا نری که دا زندانونو دا موجودیت دقیق تاریخ سرگن نده. پا قرآن کریم پی دا یوسف علیه السلام زندان تا اشاره شویده. د یهودی سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کاله مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تیرېدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جرمی لعمل اوجدی مودی په زندانونو کې تیرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښلې دي.
مینا او هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را پخوت شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلی شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینا او هواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیر مکړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسک نری غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلا تپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د چینو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخنی ولیده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه څنګه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوشو په جوړولو بوخت وي چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړې دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کښنی منګیان ډیر روز، دغه تورسان چې دغه ډیر روز، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس وبجنې دغه ګلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روز او دغه کښنی منګی ډیر روز. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د مازی دوبی دغه سو سیزن یې ولوي دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوي دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم د زموږ شان چې د ټول صدریږي او د پخوتر وخت چې د زموږ صدرات ډیر زیات شي ویږي او ټول خلک اوس په دغه وخت شي ویږي د دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې ورس کورځي خپل ځان تراو.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکو چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې منوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوشی دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګ ما دا رنیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه سره دغه کوم ځکه دا د رواج لري او دا غریواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یو مشخص سیمه نشټوالي د یو ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنی سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخص سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار شهروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یو مشخص سیمه د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
افغانی جامعه په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلچر استازي توپ کوي. په نویه مل مریضه لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1922 تر 1994 د څه باندې 238 میلیونه ډالر په ارزښت جامعه افغانستان ته وارد شوی دی. په دې کې هم نوی جامعې وي هم لیلامي جامعې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالر په ارزښت جامعې وارد شوی دی. البته په 1994 مریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1992 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردنه نه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په روسیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپل کورونو کې د جامو د عبدلو حج پیل کړي چې تر ډیره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کالیو ګندلو ماشين د چرخ تا وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګندلو کې سبا د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لوتي رسو کال د خزینه او د ماشومانو کالی ګندي. هغه په خپل لاسونو د ګندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ول څو ډوله کالی ګنڈلې شي خو بازار په نشټ حساب دی.
بس جامې ګنڈل دي هر قسم پرې دی او دا بل امبريلا نو پنجابي هم دا مندا سينور نو خپل وانان دې راوړي او مفته ګنڈ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنڈ منګ غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوشي او ټول بد وګڼو چالتې وسو هر چې یو چې جال به تر لاس راوړ.
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاکه کارونو به خلاص شي خو د بازار نشټوالې کبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی، وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید مت
د خزینه و هر ډول کالی گنڈلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې گنڈلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال نه
پرمې دا څلور دیرش کلنه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې دا مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړې وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. یته تر اغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې ل خپل مور څخه زده کړي او ل کلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسی کارونه دي چې نیوالې مې دا لاسی کارونه خو خېدو ام دمرو یو ام ماشین هر کم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول مې چې وای زه یو څه زده کوم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغانی جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول ام سایه و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چاته مې جوړ دا د مو خپل افغانی رواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته مې خپل کاوس کار مې کوم اوس مې کار ډیر سو شاګردانم لرم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفره به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منسوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگیگی نرے نرے خوگیگی زلم نرے نرے خوگیگی زلم نرے 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 خوگیگی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی ستنه شوم ډیر 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 پتا وی زونو گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی سلمی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے 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 نرے